غوښتل چې په لندن کې د روسیې د سفارت مخې ته لاریون وکړي. موسکو ویلي بریتانیا د نړیوالو قوانینو له مخې دنده لري چې په خپله خاوره کې روسي ډیپلوماتان خوندي وساتي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وړمه ورځ وویل د صبر کاسه نوره نسکوره شوې او د جګړې ضد ډلو د سوریې په حالت کې د روسیې د جګړې پر ضد کافي اعتراض نه دی ښودلی. د څرګندونو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او دغه راز کرملین عکس العمل نه هم راپارولي. جزئیات یې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
روسیه وایي برتانیا دنده لري چې په لندن کې د روسیې ډیپلوماټانو ساتنه وکړي. دا د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د خبرو په ځواب کې راغلی چې له فعالانو یې غوښتي چې په سوریه کې د روسیې د بمبارۍ د کمپاین په اعتراض کې په لندن کې د روسیې د سفارت مخې ته لاریون وکړي. د کرملین وایي دمیتری پیسکوف نن ویلي جانسن احتمالا د ویانا له کنوانسیون خبر دی چې دا د برتانیا دنده ده چې په خپل هیواد کې د روسیې د ډیپلوماټیک ماموریت د خوندیتوب مسؤل وي. جانسن پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل زه غواړم لاریون کوونکي په لندن کې د روسیې د سفارت مخې ته ووینم. د زیاته کړه چې د صبر کاسه نوره نسکوره سوې ده او د جګړې ضد ډلو د حلب د جګړې پر ضد کافي اعتراض نه دی کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخارو هم مخکې د جانسن د خبرو په عکس العمل کې ویلي وو د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر خبرې چې غواړي په لندن کې د روسیې د سفارت مخې ته باید لاریون وسي د شرم وړ دي. دا خبره په یوه ساده دلیل د شرم وړ ده ځکه اوس څرګنده سوه چې د مدني ټولنې د ادارو او خوځښتونو تر شا د چا لاس دی. دوی د روسیې د سفارت مخې ته په بېلابېلو مواردو کې لاریون کوي. د دې لاریونو تر شا د هغه اجرایوي قوې لاس دی چې بوریس جانسن یې استازیتوب کوي. دا خبرې په داسې حال کې دي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په حلب کې د ژغورنې عمله او فعالان وایي په دغه ښار کې د هوایي حملو په نتیجه کې د کوچنیانو په ګډون لږ تر لږ 25 کسان وژل شوي دي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتری.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو دی ازادي رادیو لڅپو اوریده. اوس ازادي رادیو اوري. آیا د پامیر په لوړو کې میشتو خلکو ته د افغانستان حکومت تر اوسه مرستې رسولي دي؟ تېره اونۍ د قرغزستان حکومت له دغو میشتو خلکو سره بشري مرستې وکړې. دا هغه موضوع ده چې رضوان مراد د بدخشان له مرستیال والي ګل محمد بیدار سره په مرکه کې څېړلې او لومړی ښاغلی بیدار په دې اړه وایي.
دا پامیر لرو یو لوی پامیر دی چې وزور یې درې نیم زره دی، بل کوچنی پامیر دا چې نفوس یې دوه نیم زره پورې دی چې جمع شپږ زره نفوس کېږي. دا خلک مالداره دي، کوچان دي او کله کله دوی لاندې هم راښکته کېږي. واخان ته استاشم په اکثره په مغه د جدو غرونو په څوکو کې دوی دي او دوی د ولسوالۍ د واخان مربوط دي. خو د مرکز د واخان نه تر دغه منطقو پورې تقریبا اوه اته شپې ورځې په مرکب باندې منزل دی چې دوی رفتانه کوي. خو موږ سالانه دوی ته غذایي موادو د ضرورت په اساس غیر غذایي مواد هم کله کله کومکونه کوو.
بیدار صاحب، په لوی پامیر او وړوکې پامیر کې دا خلک کوم وخت راهیسې دغلته میشتي؟ دقیقه نیټه لري او له کومو سیمو راغلي؟
دا خلک د همدې منطقو ځایي اوسیدونکي دي. د دې اصلا پامیر پامیر زمین یو لویا او ډېره لویا اوږده 5000 کلنه تاریخ لري. د دوی یو تعداد خلک چې د پاکستان په طرف ته هم یو پامیر موجود ده، دا خواته هم موجود ده، د چین طرف ته سینکیانګ ایالت دا خواته هم دندي خلکو باندې هغه موجود دي. د قرغیزستان حکومت کال په کال د دوی سره د افغانستان د حکومت سره په تفاهم غذایي او غیر غذایي موادو کومکونه کړي دي او دا اوس چې ادعا کړې ده موږ په جریان کې یو. موږ هم د استازي هلته د دوی د میزبانۍ په خاطر باندې د دوی د کوربتوب لپاره تللي وو.
بیدار صاحب، دغه خلک چې د پامیر زمینه خلک تاسو یاد کړل او دغه لوړو څوکه کې اوسېږي او بیا څو ورځو څو شپو کې دوی مزل وهي او لاندې کوزېږي، د دوی رسم دودونه تقالید د افغانستان د نورو خلکو په شان دي؟
نو طبعا دا خلق د افغانستان خلق دی دی په پامیری جبا خبرې کوي او دا خلق مالدار دی په یو کال دولس میاشت کې تقریبا لسته واوري دي نو هغه ډېر یخ دی اکسیجن په کې ډېر کم دی د پنځلس کلونه مخکې هلته هېڅ نه بازسازي موجوده نه وه لس کلونه په جخوا الحمدلله مکتب کلینیک ځینې د بازسازي پروژې هغې خلکو ته تطبیق شوي دي او کله کله د هغوی مشران مونږ بدخشان ولایت ته هم راغواړو او حتی د دوی یو مشر د تور د خان په نامه اوس وفات شوی ده دا دوه دورې په مشرانو جرګه کې موجود وو مونږ همیشه د دوی نه لاسنیوی کړی اما یوازینی مشکل چې مونږ ډېر لاسرسی نه لرو دغه لوړې ژورې او لوړ غرونه دي.
د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدارو چې په د بدخشان په لوړو د پامیر په لوړو کې د میشتو خلکو د وضعیت په اړه ورسره مرکه شوې چې آیا د افغانستان حکومت تر اوسه پورې له دوی سره لازمې مرستې کړي که نه. اکثره په سیمه کې د قرغز نژاد اوسیږي او د قرغزستان حکومت هم وخت نا وخت له دوی سره مرستې کوي. تېره اونۍ هم د قرغزستان حکومت له دوی سره بشري مرستې کړې وې. د افغانستان د وګړو په سلو کې څلوېښت د خوړو له پلوه خوندي نه دي یا د بېوزلۍ په کرښه ژوند کوي. دا خبره په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان چارواکي د افغانستان د دولت د رسمي شمیرو له مخې کوي او وایي په ګډه له افغان دولت سره هڅه کوي چې د لوږې سطح راکمه کړي. په عین حال کې د خوړو د پالیسۍ یوې نړیوالې تحقیقاتي ادارې موندلې چې له 2000 میلادي کال راهیسې د ودې په حال کې هیوادونو کې د لوږې اندازه په سلو کې 29 ته راکمه شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې د نړۍ 50 هیوادونه لا هم د لوږې له جدي ګواښ سره مخامخ دي چې تر ټولو لوړه سطح یې په افریقا او جنوبي آسیا په هیوادونو پورې تړلې ده. فریبا ظاهر د دغه تحقیقاتي انسټیټیوټ د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د خوړو د پالیسۍ نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په هغه راپور کې چې په 2014 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه د لوږې د اندازې په اړه کړی راغلی چې له 2000 میلادي کال راهیسې په مخ پر ودې هیوادونو کې د لوږې اندازه 29% کمه سوې ده. په راپور کې دا یو پرمختګ ګڼل سوی خو د ملګرو ملتونو د هغه پلان د عملي کېدو لپاره یې کافي نه بولي چې وایي تر 2030 کال پورې باید په نړۍ کې لوږه له منځه ولاړه سي. په نړۍ کې د لوږې د اندازې هغه شمیرې چې په 2014 کال کې خپرې سوې ښیي چې د نړۍ 50 هیوادونه لا هم د لوږې له جدي ګواښ سره مخامخ دي چې تر ټولو لوړه سطح یې د افریقا په جنوب او جنوبي آسیا کې یاده سوې ده. د لوږې د کموالي په اړه په نویو موندنو کې راغلي چې په افریقایي هیوادونو کې د لوږې په کمولو کې ډېر پرمختګ سوی دی خو زیاتوي چې په جنوبي آسیا کې د لوږې په کمېدو کې پرمختګ د پام وړ دی. په دغو هیوادونو کې یو افغانستان دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازی وایي چې په دې هیواد کې د لوږې د کمېدو اندازه د پام وړ نه ده او دلیل یې رواني ناامنۍ، د بیکارۍ ډېروالی، خراب اقتصادي او اقلیمي شرایط یادوي. د لوږې د له منځه وړلو لپاره د 2014 کال د کشمیرې د دې لپاره مهمې ګڼل سوي چې د هغو سیمو هیوادونو او وګړو په پیژندنه کې مرسته کړې چې ډېر زیانمنونکي دي او له لوږې او خوارځواکۍ څخه ژر اغېزمنېدای سي. ویل کېږي دا یو ښه فرصت دی چې سیمې وپېژندل سي او د لا نور پرمختګ هڅې ورسره ډېرېدای سي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشامدې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بری دي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یو څر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازریف ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د ننګرهار ولایت د شیرزادو د لیسې مدیریت ته د کاندید فیض محمد ستونزه راخسته ده. د ده په خبره د امتحان په اساس د دغه لیسې د مدیریت مستحق ده خو بیا عدالتي ورسره شوې ده. د دې ستونزه د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکه
کله چې د پلومړي سر کې له ازادي راډیو سره په تماس کې شو دا پوښتنې مو ځنې وکړې. رورستا نوم څه دی او د کوم ځای د تماس نیولې؟
زما نوم فیض احمد د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي څخه په 1960 کال کې فارغ شوی یم.
ستا ستونزه څه ده؟
مشکل مې سر دا دی چې 1995 کال د عمل په 15 نېټه زموږ څخه د ننګرهار په لسه کې د شیرزاد مرکزي لیسې د پاره مدیریت لپاره د تیارار امتحان واخیستل شو. په هغې کې موږ 200 کاندیدان وو. یو زه په خپله یو د ملاصب په نامه باندې وم. کله چې امتحان واخیستل شو د امتحان ازموینې پارچې چې وکتل شولې زما 16 نمرې وې او هغه 15 نمرې وې. زه لیسانسه وم او هغه 14 پاس خارج مرز وو. ریاست معارف اداري پاسات باندې کاکان دی ځکه دغه مسالې د نه اعلان اولې نمرې رضي مارضي خبرې ډېرې سره عقل دي. او آخر کې خبره دې ته ورسېدله چې بعضې خلکو ګوتې ویلې بیا معارضه ورکړله د اداري پاسات په دغرار په ولایت کې د هغې ریاست ته مې ورکړله دي. نور اورګانونو ته هم معارضې ورکړې چې زما په حق کې ظلم دی. دغه ریاست معارف زموږ نمرې نه اعلانې ولې نه اعلانوي؟ آخر کې نمرې اعلان کړلې په غیابا کې اخري دي. وزارت ته لګلي دي په وزارت چې کله دا نمرې لیکلې دي زما 15 نمرې لیکلې دي. زه یو بل لیسې ته چې هغه تقریبا زموږ د کور څخه 3 کیلومتره مسافه لري هغې ته ورکړی وم. هغه بل سړی بل چېرته ورکړی و. یو بل نفر چې دې لیسې ته نه کاندید و هغه 16 نمرې وړي دي. هغه د شیرزاد لیسې ته د مدیر په صفت معرفي کړی و. ما وزارت باندې سره دا موضوع شریکه کړله. په هغه وخت کې مشاور و د وزارت نمایندګان وو. هغه ټول په دې موضوع باندې خبر دي چې ما په دې خپل حق راکړل شي. د شیرزادو قومي شورا هم د ټولو تایید او مشرانو هم کړی دی. ځکه دې فوټوکاپي او عریضه چې هغوی کړې ده د ولسوالۍ تایید په کې و دا مې ورسره ورکړې ده. دا مشکل دی.
یعنی ته ځان مستحق ګڼې او وایې چې هغه بل کس په غیر قانوني توګه د شیرزادو د لیسې مدیر شوی؟ همداسې ده.
او څه واسطه لري؟ دا خپل په نګراف پولیسي شورا کې وکیل دی. هغه واسطه و هغه په واسطه باندې ځکه دا کار شوی غیابي په خبره نه و. د په غیاب کې مکتوب لیکلی وزارت ته. وزارت دی بیا منظوري اخیستې دي. بیا راوړي دي چې راغلل ته مکتوب د پوهنې مدیریت له د شیرزادو ولسوالۍ هغه ته چې ما وکتلو چې زما نوم یې سیلي لیسې ته ورکړی و. هغه بله 16 نمرې چې وړي دي هغه د شیرزادو مرکزي لیسې ته ورکړی و.
تاسې نه غواړئ چې د کومې بلې لیسې مدیر شئ؟ صرف غواړئ چې د شیرزادو د لیسې مدیر شئ؟
اوس زما دا حق دی ادې څخه تېرېدونکی نه یم. تاسو تاریخ تاسو ته کوم چې دغه موضوع د خپله وزارت معارف سره شریکه کړئ که رئیس معارف سره شریکه دی خو مطلب زما حق دی. دا حق باید مانه راکړل شي که نېره کوي نو اواسو به د خلک واورئ. دغه ظلمونه روان دي.
ستاسې غږ به د پوهنې وزارت چارواکو ته ورسوو.
د انصاف پلټکه
د فیض محمد ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویاند موجیب مهرداد سره شریکه او دا پوښتنې مو ورنه وکړې. جناب مهرداد د فیض محمد خان خبرې به مو اورېدلې وي. د ازادي راډیو ته ویلي چې سموده مخکې د ننګرهار په لیسه کې د شیرزادو د ولسوالۍ د لیسې د مدیریت لپاره امتحان ورکړی او نتایج ښیي چې د له نورو کاندیدانو زیاتې نمرې وړي خو څرنګه چې واسطه نه لري د ده پر ځای یو غیر مستحق کس هغې لیسې ته د مدیر په حیث معرفي شوی دی. مهرباني وکړئ او دغسې پوستونو ته د امتحان پروسه څنګه ده؟
خو کله چې مونږ یو امتحان اخلو هغه کسان چې د امتحان ته راضي او اشتراک کوي هغوی د وړلو مستحق ګرځي چې د ټولو نه ډېر نمرې اخلي. هغه څوک چې د رقابتي په امتحان کې د بل کسان نه ډېر نمرې اخلي هغه د هغې بس مستحق ګڼل کېږي. دا زمونږ یو منل شوی میکانیزم ده چې ټولو امتحانونو پر همدې اساس باندې اخیستل کېږي.
مرداد صاحب دی وایي څوک چې د ده پر ځای هلته مقرر شوی ډېره پیژنګلوي لري او ځینو چارواکو ورسره پرته له دې چې مستحق معلوم کړي مرسته ورسره کړې.
هر څوک چې شکایت لري کولای شي چې مونږ ته اسناد وړاندې کړي. مونږ هغه اسناد تفتیشوو او ګورو چې کله چې د دوی اسناد د اعتبار وړ وي حتما د دوی سره قانوني چلند کېږي او دوی سره مرسته کېږي.
دی ورور تاسو ته مشوره سده ځکه چې د امتحان په نتیجه قناعت نه کوي.
زمون شغشتنه د هر چانه چې فکر کوي چې په امتحان کې دوی سره ظلم شوی دی داده چې دوی مونږ ته سم اسناد معتبر اسناد وراندي کی او دوی ته مونږ اطمینان ورکو چې حتما دوی سره مرسته کیږي. دوی شکایت حتما به وزارت رهبری ترسو او ګورو چې د قانون پر اساس څنګه چلند دوی سره کیږي. حتما دوی سره مرسته کو
کده تاسو ته مراجعه وکړي مرسته به ورسره وکړي.
مدیر صاحب یو ځل وزارت راشي هغې اسناد مونږ وګورو او وینو چې د هغې اسناد څنګه دي، د هغې مشکل څه دي، دوی سره څنګه چلند شوی دي او د هغې د اسناد پر اساس مونږ هغې سره چلند کوو.
مرداد صاحب دی کله وزارت ته درشي؟
په دې هفته کې وزارت ته کولی شي چې راځي او مونږ وویني او مونږ هم هغې سره حتما مرسته کوو انشاءالله.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دیونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وسی لمون سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د انصاف پلټه کې
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
ازادي راډیو زپنونو اړوندونکو زموږ سلامونه ومنه. حقیقت څه دی د دې ونې خبرونه مو د امنیتي ځواکونو څنګه ته ځانګړې کړه. زیات تلفات د اکمالاتو نه موجودیت د امنیتي ځواکونو محاصره پاتې کېدل او بل اخره اسیرې دل ځینې هغه مسایل دي چې د امنیتي ځواکونو د مدیریت په برخه کې پښتنه راولاړې کړې دي. په دې خبرونه کې موږ غوښتل د کورنیو چارو وزارت لوایان ښاغلی صدیق صدیقي سره ځینې هغه پښتنه چې په ټولنه کې د خلکو ترمنځ موجود دي مطرح کړو. صدیقي صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ تاسو سره برکه ولرو او اوریدونکو ته وړاندې کړو. لومړنۍ پوښتنه دا ده څه عوامل دي ولې د امنیتي ځواکونو تلفات زیات دي، دوی ولې په ځینو سیمو کې محاصره پاتې کیږي او اکمالات نه رسیږي؟
مهمه مسله د امنیتي ځواکونو مسؤلیتونه دي چې دوی په غاړه اخیستي. د دوه کالو راهیسې د انتقال پروسه تکمیله شوه او تعدیداتو کچه چې شتون درلود د نړیوال ځواکونو په وجود کې اوس هم هغه تعدید شته، حتی تعداد زیات شوی.
صرف اساسي بحث بیا هم د مدیریت په برخه کې دی. کله چې د جبهاتونه امنیتي ځواکونه خبرې کوي هغه وایي چې د جنگ وړتیا لري خو اکمالات نه رسیږي. کوم سیمو کې چې محاصره پاتې کیږي د دې د محاصره د خلاصولو لپاره کومکي ځواکونه نه رسیږي، دغه ستونزې ولې موجوده دي؟
مثلا په 2013 کال کې په نږدې شپږ زره نقطو کې چې موږ امنیتي ځواکونه ول او موسم ستاسو په دغه نقطو کې اکمالات د ناتو د هلیکوپټرونو استفاده کوي. اوس دغه مقررات مشتمل نشته، دوی تیارې یا دوی هغه ظرفیتونه چې انتقالات یې مشتکول اوس هغه بدیل هغه تشوالی په دوه کالو کې ډکول ډېر ستونزمن کار. مثلا که زموږ امنیتي ځواکونه ځي برګ متال ته، هلته اکمالات کوو باید د تقسیم اوقات پر اساس باندې اردو د تیارو لپاره باید موږ انتظار وباسو یا په بالا مرغاب کې مثلا یا په یو بل سیمه کې.
تاسو د بالا مرغاب مثال ورکړه، وګورئ هلته تقریبا ویل کېږي رپورټونه له مخې چې د اوه څلوېښتونه نیولې تر اتیاو پورې سرحدي پولیسو البته دوی کولی شول چې تر یوې میاشتې پورې مقاومت وکړي، اما د یوې میاشتې په موده کې کورنیو چارو وزارت ونه توانېد چې دوی ته د هوا له لارې یا د ځمکې له لارې امکانات ورسوي.
دا یوازینی عمل نه و. په بالا مرغاب کې تناد اکمالات مثلا نه و، دا باید سم مټریال سی او موږ هم خپل هغه تفتیش حیاتونه استولی. کله چې نور عوامل
بالا مرغاب تاسو په وینا تحقیقاتو شنو نور عوامل به
هغه باید مولم
هغه باید سم کنه ول سوالی د پکتیا مثلا د قندوز تخار په لوی لار باندې د امنیتی ځواکونو محاصره پاتې کېدل او بل اخر د هغه مجبورې دل چې مخالفینو ته تسلیم شي. آیا د ټول پیښه د مثلا
د امنیتی ځواکونو یو تاکتیک هم تغیر وکړي؟ تیر کال په هغه سیمو کې چې لری و التزمنګه پوسټه ول او پوسټو کې لښ کسان ول کاته کسبینځه کسه مشخصه او دغه کومله ډیر سوزمن کارو او دوی خپل هم یو تحرک یا د معنا او قابلیت نه درلود.
صرف تاسو اشاره وکړه چې ابتکار نه موجودیت هم یو ستونزه ده. د تیرو دوه کلو راهیسه موږ شاهدو چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په اصلاحاتو باندې کار کوي، ولې تر اوسه پورې داسې اصلاحات نه دي راوستل شوي؟ ولې داسې کسان نه دي ګمارل شوي چې هغه د مدیریت وړتیا ولري؟
دلایل شته، ډېر دلایل شته. تاسو تیرې ورځې د رئیس جمهور هم ارزیابي واورېدل چې دا عوامل څه چې ولې موږ نشو کولای دغه اصلاحات ګړندي کړو او یا هم دا پلیس یو اساسي دلیل هم دا دی چې موږ په جګړه اخته یو. د افغانستان ملي پولیس حالا دا چې دوی اساسي مسولیت جګړې مثلا نه، خو بیا هم نږدې 90% پر زمونږ پولیس ټول په دې مصروف دي چې څنګه د دښمن مخه ونیسي او تر هغه سره مبارزه وکړي. دا خپل یو لوی
دلیل دی. د مدیریت د طرفه د دغه ځواکونو ژوند له خطر سره مخامخ کول د دې ته سب ځواب ویلی شي.
د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه د افغانستان ساتنې مسؤلیت لري. اوس باید هم وطن وساتو، هم تر هغه پر وړاندې مبارزه وکړو، او هم باید انکشاف او ریفورم او اصلاحات په وزارت کې راوړو.
صدیق صاحب، تاسو د ولسمشر پرونی سرګندونه ته اشاره وکړه. ولسمشر دا اقرار وکړ چې سیاسي لاسوهنه، فشارونه او مصلحتونه د دې سبب شوی چې د امنیتي ځواکونو مدیریت اغیزمن شي. د کورنیو چارو وزارت لډر پخوا راهیسه د دغه فشارونو خبرو، ولې په دې برخه کې دی اقدام نه دی کړی یا د اقل غږ نه رپورټه کړی؟
د افغانستان ملي پولیس یو هغه د نهادونو دی چې علاقه پکې نور ډیر زیات لري، یعنی هر سیاست مدار غواړي چې په پولیسو کې یو کاسو لري او یا فوزو لري. خو موږ همیشه غږ پورته کړی، هر وار چې د افغانستان ملي شورا زمنګ مسولین د پښتون د پاره دعوت کړي، نو دا اولین دلایل د دې چې موږ نه سره اصلاحات سره وړي او په اصلاحاتو کې مشکلات لرو، دا دلایل موږ مخته کړی چې دا سیاسي نه مداخله ونه کوي په پولیسو کې. پولیس باید دا سی نهات مبدل سی یا تبدیل سی چې خپل خپل صلاحیت ولري او خپل د اصلاحاتو پروسه.
صدیق صاحب، ځنه داسې انتقادونه هم موجود دي چې خپل امنیتي ادارې حقایق پټي، خپل امنیتي ځواکونه مجبور شول چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل غږ پورته کړي. دغه مسایلو ته ولې اساسي پاملرنه نه کیږي؟ آیا دلته اوس مسله دا ده چې کوم عسكر چې د نظام د بقا لپاره قرباني ورکړي، آیا دا د هغوی په ژوند باندې معامله نه ده؟
نه، دې ته لپاره پاملرنه شوی. تیر کال د ریاست جمهوری په کچه باندې دلته یو د توحید لوی مرکز جوړ شو چې ټول امنیتي نهادون مسؤلیت لري چې راپورونه دغه مرکز ته ورسي. یو دا مرکز مستقیم خپل راپورونه او هغه ستونزې چې په هیواد کې شته، په امنیتي ځواکونو کې شته، دا رئیس جمهور ته وړاندې کوي. یعنی اوس تاسو داسې امکانات نه شو لیدلی چې یو قمندان دي حقایق پټ کړي او یا راپور دی ورنه کړي د خاطر چې بیا خپل سوال باندې راځي.
اما د قندوز په مسله کې خپل ولسمشر اشاره وکړه چې د قندوز نه موږ ته ناسم راپورونه راځي.
د قندوز مسله خو ډېره پیچلې مسله، اما اصل گزارش حقیقت څوک نسی پټولای. د دې خاطر چې نور ادارې مسته او خپل وکیل
سره نتایج د جنگ هم
شورای یا ولایتي شوراګان سره،
یعنی سیمه چارواکي هم زبتا سوده د غور یو مثال درکم. زمون خبريال د ټلیفون وکړه چې د والي له خوا تر فشار لاندې ځکه په 55 ولسوالۍ کې 300 شاوخوا کې پولیس په محاصره کې ولی هڅه کوله چې دغه حالت پټ وساتي.
300 پولیس ماسره نه سکیدای که 300 کس پولیس حالت شتنول دي. هغه 300 کلشینکوفون لري، هغه ډیر زیات مرمل لري او کاندک د پاره په دومره کچه باندې ډیر کمالات رسیږي. هغه چې اکمالات نه دی به ماسره ای به شي نه.
اساسي هدف هم دا ده 300 پولیس دي، اما کله چې اکمالات پات ورسیږي درې مهمات ختم شي دی بس کولای شي.
تاسو بلای شي یو مثال نه لري چې په کې 300 یا هغه زیات عسكر یا پولیس ماسره ای او بیره چې ولات راغلی چې مجبور سي صاحب پیګ دي.
زموږ پښتون اساسي هدف زده چې وګور ولی زمو خبريال تر فشار لاندې نسی چې ته دغه ريپورت منه شروه. ولی هڅه کوي چې حقایق پټ.
دا دا غلط کار دی. نو خو په دې کې شک نشته چې د حکومت مسولین د قانون پر اساس باندې هیڅ فشار نشي راوړلی چې گزارش یا خبر دی نشد نسی.
د دې ترڅنګ دا خیالي پولیسو مسله چې د امریکا د مفتش د ادارې لخوا بیا بیا خبرې ده، د وزارت په سطح باندې سوسو د فایده مسله رد شو. اما اوس خلک مخامخ کېږي د حقیقت سره چې واقعا د خیالي پولیسو مسله وه. د ځواکونو شمیر یو ډول خودل کېږي، اما په حقیقت کې یا فزیکي لحاظ سره د ځواکونو شمیر ډېر کم دی.
پولیسو تشکیلات ستونزې زیات لري، خاصا په هغه ولایتونو کې چې هلته تعدید زیات دی. خو یو برخه دا دی چې ضایعات موږ لرو او یا ترک وظیفه لرو. د دې نشو استفاده هم اس په دې شک مستدانه سره دا ولې څوک دې استفاده ونه کړي موږ په تیر دوه کالو کې د څلور واري حیات استول سوی په هر ولایت کې د ولایت سیاو موجوده دي او کې چې حیات تشکیل پر اساس باندې خلق ستکنست
سره څه بل مسله ده برښو څومره شپره پولیس د وسلوال مخالفینو سره اسیر دي
اسیر د خدای په فضل ډیر کم دي
ځکه اکثر دغه اسیرانو کورنۍ انتقادونه کوي شکایتونه کوي چې امنیتي ادارې د غیر خلاصون لپاره هیڅ ډول حل ځل نه کوي
او دا سش کالو یعنی دوه واره دوه زندان چې په هلمند کې طالبانو دغه دوه زندانونه باندې عملیات
کړل متاسفانه زموږ ریپورتونه شته سیمه نه راغلل دغه بمباری او عملیاتو لکبل
نه طالبانو تبلیغ نه هغه بالکل
هغه اسیرانو مو وژل شو
هغه طالبانو تبلیغ چې د اسیران دلته وژل دي دا سم راپور نه
قندوز په دوه کالو کې دویم ځل د چا وسلوال مخالفین را نوزي د لومړي ځل لپاره هم حقیقت یا پلاوی وټاکل شو نتایج اعلان نشول مجازات نشول سکل سه پروګرام دی
کورن چار وزارت غوښتنه هم داد حکومت دا مسله وڅېړي او هغه کسان چې غفلت کړی او کندز په ساتنه کې شاته راغلي هغه د مجازات چې دا ټول غوښتنه ده
د سیاسي لاسوهنو په پام کې ساتلو سره د اصلاحات ممکن دي
یعنی زموږ په کورن چار وزارت کې د هغه ارزیابي چې خپل رئیس جمهور کړی بلکل پاور لري او ډېر مهم او دقیق ارزیابي هم ده تصمیم د دوی په لاس کې دی
ولې پروسه کال نه ترسه پورې ولې تطبیق نشول
څو مشکلات نور هسته د پروسه کال چې سقوط کوي کندوز موږ ټول تمرکز د امتیاز واکونو لاړه کندوز ته موږ عملیاتونه تر سره کړو یعنی په ولسوالیانو کې په چاردراو داشتر چې د طالبان اصلي ځایونه ول ټول تمرکز حالته وو اما دا چې ولې بیا تکرار شو چې طالبان شرط رااله اما تصرف د کندوز نه مخارته دوی رااله دا باید
د کندوز په سر نور اساسي ستونزې هم موجود دي لکه هلمند لشکرګه په فرا کې هم دا مسله موجوده ده او په اوروزګان کې هم ترن کوټ تقریبا د کابو یوې میاشتې راهیسې محاصره ده څو وخت به دا حالت ختمي کې ده
په اوس دا یو مشکل سوال دی د دې لپاره اوس ځواب نشته غالي د خاطر چې تهدیدات زیات دي دشمن ډېر توجه کړي او دغه تهدید د بینورل د لپاره باید حوصله ولرو او اعتماد وکړو چې ځواکونه باندې اما د دې هیواد ساتنه ډېر لوی قرباني پکار دی او دا قربانی ته باید ټول اماده وو
په داسې حال کې چې فشارونه زیات دي امنیتي ځواکونه تلفات ورکي اما دغه تلفاتو لپاره ضعیف مدیریت هم یو مسول ګڼل کېدای شي اوس ولسمشر د اصلاحاتو خبره وکړه د کورنیو چارو وزارت په څومره وخت کې غواړي چې اصلاحات د هیواد په کچه شروع کړي او مسلکي او د کار خلک وګمارل شي هم د امنیتي ځواکونو تلفات کم شي او عامه خلکو ته هم زیانونه ورسیږي
نه یوازې د کورنیو چارو وزارت بلکې د سر قمانداني اعلی ټول د شورا امنیت کې د ټول توجه دار چې اصلاحات راشي کو او خپل ستونزې حل کو
په تیر دوه کالونو کې د ولایتونو په کچه د امنیت قمانډانانو په کچه باندې څومره مقرره شوې
په تیر دوه کال کې هغه مقرریانو تعینات چې سوي دي هغه د کورنیو چارو وزارت شورا ملي او ټول مشران دوی په ګډه هغه تصمیم چې اخیستي هدف یې دا و چې د نهادونو په خیر وسی دا چې کسان خپل ځان نه سم ثابت کړي خو یو بل بیل خبره
لوی که هم اشتباه شوه
خا په تعیناتو په برخه کې اول مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت دی وزیر صاحبان په تیر دوه کال کې کوشش کړی چې سم کسان دي رئیس جمهور ته وړاندې کړي هغه رئیس جمهور هم دی وګوري او دوی دی په تعین سي او دا ظرفیتونه دي دا زموږ هیواد دی تاسو وګورئ ډېر لوی مسؤلیتونه په غاړه اخیستي
دا زده راډیو ځپن اوریدونکو تاسو د صدیق صاحب څرګندونه واورئ چې د امنیتي ځواکونو د مدیریت په برخه کې یو اساسي ستونزه بیا هم سیاسي مداخلتونه دي چې د بیلابلو کړیو لخوا کېږي دا چې د افغان حکومت څه ډول اصلاحات راولي او راتلونکي کلونه افغان امنیتی ځواکونه او خلک څه ډول تجارب بولري د قضاوت به راتلونکي ته پرېږدو ډېر مننه
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو